ګران اوریدونکو کتونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ده. نن د ګول ورځ 2018 کال د اکتوبر 2 نیټه دا وخت شوی دی. په اسلام آباد کې د شپې لس، په کابل کې دی 9 نیمې، او په واشنگټن ډی سي کې د غرمې 1 بجه ده. یو ساته خبری خبرونه کې درته زه سمینه احسن
او زه محمد اکرام
ټول اوریدونکو کتونکو ته هرکلی وایو. په دې خبری خپرونه کې به په نن د ورځې په یو شمېر مهمو موضوعاتو تاسو ته تفصیل وړاندې کوو. خو لاول د نن د ورځې مهمه موضوعات:
امریکایي چارواکي وایي د لاس ویګاس ښار کې بیګا ناوخته د موسیقۍ په یو پروګرام باندې د یو تن په ډزو کې د مړو شمېره 850 ته رسیدلې او د 1500 نه زیات په دې کې ژوبل شوي دي. دغه وسلوال تن روستو ځان پخپل وجلې.
او نن په 2 اکتوبر باندې په عالمی کچا د عدم تشدد یا د تشدد پر ضد ورځ نمانځل کیږي. اخوا په سوات کې د امن کمیټې د یو مشر په کورنۍ باندې حمله شوې ده.
او د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا افغانستان ته د سفر روستو پاکستانی سلنکاران وای پاکستان لا د حقانی تونر وړلې او د کوټه شورا پر ضد کلک قانون پورته کول پکار دی. خدا هم وای چې پاکستان هم د افغانستان نه تم لري چې د زنې تنلارو پر ضد کلک قانون پورته کی.
د دې نه علاوه به هم په یو شمېر مهمه موضوعاتو تاسو خبرو مونږ سره اوسئ. د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ته د واشنگټن ډی سي نه نیخ پنی غاغو کې. د دې نه علاوه د دیوا دغه خبرونه تاسو په ټلویزیون باندې لیدئ شئ او د دیوا په ویب سایت باندې www.voadivaradio.com په هغه هم لیدئ شئ. او د دې نه علاوه دغه د ټلویزیون برخه د دیوا په فیسبوک باندې هم تاسو نیخ پنی غلیدئ شئ. voadiva د فیسبوک آی ډی ده. په خبرونه کې تاسو ته به په یو شمېر مهمه موضوعاتو نن تفصیل وړاندې کوو. خو ټولو نه مهمه موضوع د نن د ورځې هغه د امریکا په لاس ویګاس ښار کې د یو 30 کالو د تند لاسه د 50 زیاتو کسانو وجنه ده. دغه پیښه 13 ناوخته د امریکا په لاس ویګاس ښار کې شوې ده چې کله د 30 کالو یو تن په د موسیقۍ په یو غونډه کې راغونډ شوي خلکو باندې ناتر سر ډزې شروع کړې. وسه پورې تقریبا 50 تنانو د مرګ خبرونه دي او د 300 نه هم زیات خلک په دې کې جوبل شوي دي. په دې باندې به خبرې اترې کوو. محمد اکرام، لږه شیبه وړاندې د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ هم د دغه پیښې په حواله سره وینا کړې ده.
بالکل، ډونلډ ټرمپ مختصر وینا وکړله، زیاتره د هغه خلکو سره همدردی خواخوږی شریکی کړلې. څوک چې پکې مړه شوي دي د هغې کورنو سره، جو بل کسانو سره، زیاتره د هغه چې کومه وینا وه هم په دغه باندې وه چې خپل همدردی شریکوي ورسره، د دغه خلکو سره کلک ولاړ دي او وایي چې د غم او د مصیبت په وخت کې امریکایان یو بل ته نور هم رانږدې کیږي او دا به دوی د یو بل نه جدا نه کړي. د هغه په دغه ویناو کې داسې کوم داسې ټکی نه و چې چا طرف ته یې ګوته نیولې و، ځکه چې دغه ټولې خبرې بیا د اف بی آی او د هغه ځای شریف او د هغه ځای چې کوم نمایندګان دي د هغوی لخوا مخې ته راغلي دي. خو هغوی هم هغه څه وایي چې کوم انویسټیګیشن یا پلټن روانې دي، د هغې په کنټکسټ او تناظر کې وایي زیات اخواتل نه دي.
بالکل، چې څوک د دې ذمہ دي او ولې دا پیښه وشوه دا خو به د تفتیش نه پس معلومات مخې ته راځي.
شریف سوشي به وړاندې دلته خبری کانفرنس ته بنا به هم کړبې، نو په هغه کې زیاتره دا ویلو چې دوی پلټنې لا روان دي. پرسن اف انټرست یو خزه یادې چې هغه کتنه کوي، خو تر اوسه پورې دوی ته داسې کوم معلومات نه دی راغلی انټیلیجنس معلومات چې ګینی دا د ترهګری په پیخه کې ککړو د بل ځای نه ورته چرته هدایات راتلل یا ورته ستر لاسه شو د تلون ولف وي چې دا د هر څه په خپل کړی دی.
د دې پیښې تفصیلاتو نه به تاسو وخت په وخت باندې بیا هم خبرو. د امریکا سره د ډونلډ ټرمپ چې وینا کول دا هم پکې ویلي چې شروع په ورځ باغوی په خپل ځی لاس ویګاس ته او د خلکو سره چې کوم خلک زپلې شوی دی هغوی سره به په خپله هم غم راضي کوي نیخ په نیغه باندې د حالاتو جایزه به اخلي چې تفتیش کوم ځای کې ولاړ دی او څوک د دې ذمهوار دي. موږ سره زموږ همکار افتخار حسین هم په دې وخت کې ملګری شوی دی او هغوی نه به هم په دې داغوی نظر اخلو په دې واقع باندې. په خیر راغلی افتخار حسین. جی افتخار تاسو زما غږوري
تاسو غږ راځي؟
جی جی صحیح. افتخار حسین تاسو نه به تپوس کوو د امریکا سره د ډونلډ ټرمپ لږ شیبه وړاندې وینا کړې ده کلک شانتې مختصرا د هغې په باره کې هم اوریدونکي زموږ کتونکي چې خبر کوي هغوی چې څه ویل دي.
ګورې د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ چې دی سوشې به وړاندې کومه وینا وکړه په هغې کې یو څو خبرې ډېرې مهمې دي. یو خدا وه چې دغه د تشدد حرکت دغه ګامې چې دی نو یو ډېر بهسه حرکت ګرځولې دی. بیا د افغان په توګه د امریکا په امریکا کې دننه په ټول سرکاري ودانو او بهر په امبیسو یا چې نور کم مرکزونه دي د امریکا او چرته چې د امریکا بیرغ اوچت شوی نو هغه به د افغان د علامت په توګه د ویر په توګه نیمای پورې وسوچتیږي د شپږم اکتوبر پورې یعنی راتلونکي څلور ورځې نور هم دا د غم په توګه. بل دا خبره ده چې سحر وختي هغوی کم ټویټ کړو په هغه کې هم افغان سرګند کړو او په دې کې هم د هغه کورنو سره د چا چې د خپل خپلوان د کورنیو خلک وجل شوي دي. زه به دا وایم چې د هغوی په لهجه کې هغه افغان سرګندو خو په دې کې کم داسې سیاسي خبره یا د ترهګرۍ هغه خبره نه ده رامنځته شوې کم باندې چې دلته د چارواکو له خولې منګه اورو د اف بی آی د خلکو په مطبوعاتو باندې په غټو غټو ټلویزیون باندې هغوی وخت په وخت ښکاره کیږي او دا تفصیلات ورکوي چې داسې کم په شا د دې دوی سندې مونږتیږي نه چې دا حرکت یو د ترهګرۍ پیښه وګرځول شي. البته دغه سړی معلوم دی عمر معلوم دی چې سټیون نوم دی اولنې او څلور شپېته کاله د عمر دی سپینای امریکایی دی. بیا هغه تن چې د دوی سره ملګری کوم وو هغه آسیایی تن زنانه ده د هغې لا پته نه لګي دوی ته په لاس نه ده ورغلی چې د انم زیات معلوماتو کې خو څو شېبې وړاندې د داعش چې کم یو وپاڼه ده اماق په هغې باندې یو خبر خپور شوی ورسره بیا رویټرز خبري ایجنسۍ هغه خور کړی دی او پای کې ویلی دی چې دا سړی مسلمان شو درې میاشتې مخکې دا کار ځکه کړی خو دغه خبر ته لاسوک نه دومره پام ګرځي او نه ډیر قوي خبر ګڼي ځکه چې د امریکا چارواکي وایي چې دوی داسې کم سندي مونتي چې دا غې نه داسې سرګندېږي چې د دې تعلق تایی سره دی یا د مسلمان شو یا ګنې کوم موټی اوسه هغوی چې په انګریزۍ کې وایي د دې په شا باندې کوم داسې علت چې هغه به دا کار کړی وي نو دغه معلومات تر اوسه پورې را روان دي او موږ یې وینو دلته په مطبوعاتو باندې په ټلویزیونونو باندې او په امریکا کې اسې هم ډیره د افغان او د تاریخ تر ټولو غټه پیښه چې دا په شوټینګ کې یعنی د یو سړي لخوا چې کومې ډزې کیږي او خلک وژل کیږي نو دا په هغه تاریخ کې تر ټولو غټه پیخه ګڼل کیږي.
افتخار حسین لنډه شانتی ک د دې پښتنې هم جواب ورکړي په امریکا کې وخت په وخت باندې د وسلې ساتلو د حق په باره کې هم سوالونه راپورته کیږي او ډېری ډلې د سیدي چې هغه په دې باندې خبره کوي چې په دې دغه طریقه چې خلکو له د وسلې د ساتلو اختیار ورکړي شوی نور سخت کړی شي دا به بیا راپورته کیدی شي کنه دې پیښې نه پس
یقینا دا به کیږي د ډېر صحیح پښتنه د خوځب پله اوریدونکو په یو خبره دلته کې پوهه کم چې په امریکا کې وسله ساتل چې دا یو د امنیت یا د حفاظت دا د دې پښتنې سره تعلق نه لري بلکې دا یو کانسټیټیوشنل یو آئینی پښتنه ده. دا یعنی فرست امندمنت کم چې دوی خپل حقونه ازاده رائے اغه ته دوی کله پام ګرځین او دا د هغه سره تړلې باسته چې آیا یو تن ته دا اختیار شته او کنشته دی چې اغه خپل ځان سره وسله وګرځي. کته سو ګوره په واشنگټن ډي سي دا دلته چې کم سرخار دی او دا ډيستريکټ دی ته دی وی او په دې کې هم 13 ورځ په دغه قانون کې دا بدلون راځي چې آیا وسله او سړی ګرځینو هغه به پټی که اب اخکاری دا باسونه دلته کې رواني. خو هر کلم چې داسې غټه پیښه وشي او داسې مخکې په سکولونو کې هم شوي دي او دغه باس راپورته شوي دي چې آیا د دې مسلې د حل راوستلو د داسې قسمه ډزو او د تشدد مخه نیولو لپاره یو ګام خدا اخیستل کېدای شي چې وصله په اسانه باندې وانه خستلې شي. سلک ډیر داسې بدلونونه تیر صدر براک اوباما په خپل موده کې په دې باندې هڅه کړې وه چې که فرض کو دانشي کېدای چې ګنې څوک وصله وانه خلی نو دا خو کېدای شي ګنې چې کم تن وصله اخلي د اغه شا باندې سړي دې سم سړې دې قسم نه دې او دې سکولي شي داسې یو پروفایل دوی چې کم یادی هغه معلومات باید چې ور کړی شي. نو په دغه باندې به بحث راپورته کیږي. خو دلته کې بیا مونږ کتلې دي چې په کانګرس کې دغه رنګ قانون کله راپورته شي نو د هغه خپل ملګري او مخالفین شته دي. خو تر ټولو غټ مخالف دی امریکا رایفل اسوسییشن. هغه خلک بیا را مخې ته شي او هغوی هم په دې باندې بحث کوي د دې لپاره. نو په ډیرو ځینو کې د وسلې غلط استعمال بم کیږي خو د امریکایانو لپاره دا د یو آئینی بحث برخه ده چې آیا دا به وي او کدا به نه وي.
صحیح شو. ډیره مننه افتخار حسین.
مننه.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د هم په لاس ویګاس کې چې بیگا کما پیخه رامنځته شوې ده چې 50 کسان پکې تر اوسه وجلې شوې دي. په دې باندې زمونږ همکار ارباب محمود علي یو ویډیو رپورت تیار کړی دی تاسو ته وړاندې کوو.
د لاکې ته د لاس ویګاس پټې ویلې کېږي. د پیخنه را رسیدلې ویډیوګانو کې ښکاري چې خلک د ډزو نه ځان بچ کوي. یو نرس ویني هم د موسیقي ننداره ته ورکلې وه او خپل د ډزو د لیدلو حال داسې بیانوي.
مسلسل ډزې وي او تر ډیر لږ وخت لپاره به ډزې بندې شي او بیا به ناتاره ډزې شروع شي. داسې لګېدل چې بغیر د دمې نه تر 40 منټو پورې ډزې وي. په ډزو کې چې به کله دمه راغله نو موږ په منډ شروع کړه او بس منډې به مو وهلې او ماته خو تر ډیره وخته پورې دا یقین نه کېدو چې ګینې دا د رښتیانو ډزې دي. زما یو ملګری غږ وکړو چې د هغې سره نږدې تن د ګولې ښکار شوی دی.
د لاس ویګاس ښار د پولیس مشر جوزف لومبارډو خبریالانو ته ویلي دي چې برید کوونکي د منډلې بی کسینو په 22 چت باندې کمره نیولې وه.
موږ دا ګڼو چې دا مقامی تن دی او دلته پاتې کیږي. دوی لا پلټنې کوي ځکه د دې کس کره استوګنه نشي ښودلی. موږ ته د دې تن د عقیدې په حق له هم لا معلومات نشته.
لمبارډو د برید کوونکي نوم سټیفن پیډوک خودلې او وای د عمر 48 کاله وو. دی وای د دغه تن د کمرې نه یې ډیره وسله ترلاسه کړې ده. پولیس وای د تن په خپل سر حمله کړې ده او نور ملګري نه لري. پولیس د یوې خزې لټون هم کوي. د چا په حق لچې ویل کېږي د دغه تن سره په کمره کې پاتې کېدله. په دې حمله کې یو شمېر پولیس هم وژل شوې دي. د پولیس د افسران په ډیوټي نه وو. سیمه کې خلک په خپلو هوټلونو کې د زیاتې سکیورټي غوښتنه کوي. د حمله په وخت نږدې د لاس ویګاس په هوایی اډه کې د جازونو فلایټونه هم د سلګ وخت لپاره ځنډول شوي وو. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په خپل یو ټویټ کې ځپل شوي کسانو او د دوی د کورنۍ سره خواخوږي څرګند کړې.
نن 2 اکتوبر باندې په عالمي کچه باندې د عدم تشدد یا د تشدد پر ضد ورځ هم نمانځل کیږي او هم په دغه ورځ باندې د تشدد پیښې هم د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې شوې دي. په امریکا کې تاسو د لاس ویګاس کې شوې د پیښې حال واورېدو. په سوات کې هم نن د امن کمیټې د یو مشر په کورنۍ باندې حمله شوې ده. د ډیوه خبریال فیاض ظفر په تفصیل راکړي.
د پولیسو د وینا تر مخې د امن کمیټې ممبر احمد زید د خپل پلار میاشیر رور علم زیب او تربور مهران سره د کور نه راووتل او په سکار روانو چې د کور نه سو قدمه مخکې چې ورسېدو نو په لاره کې بمی چاودنه وشوه چې پکې د غپلر میاشیر چې هغه هم د امن کمیټې زوړ ممبر وو په موقع مړ او د احمد زیب رور علم زیب او تربور مهران سخت جوبل شول. د پیښې په حق لا ځایي اوسیدونکي انور خان ډیو ریډیو ته وایي
نامعلوم وسوال چې دی نو غوي الته کې بم خخ کړي او چې هغه د ریموت سره وړه دې درو نو پاره کې دا هغه پلار چې کم دی میاشیر هغه پکې مړ دی ته یو رور پکې زخمی دی او دا یوې د تر زوی زخمی دی.
جوبل تنانې د علاج د پاره د خوازخلی روغتون ته بوتلل. دا روغتون ډاکټران وای چې د جوبل تنانو حالات وست خطرینه بهر دی. د 14 وروسته امنیتی عسكر سیمی ترسیدلی دی او هلته دا ککل تنانو پلټون عملیات شروع کړی دی. زای تنانوای چې امنیتی عسکرو کور په کور تلاشی شروع کړی دا خو د اخری اطلاعاتو پورې عسکرو سوګ نه نیولی. اوریدونکو دا وریاد کم چې پسواد کې دا اړی ګړی وخت بیا د خلکو د کډوالۍ او فوزی اپریشن رستو چې خلک واپس سواد تراغه نو دا هر کال نه بل کال ښه امنیت او قلاری و او خاص کر سه کال سواد کې د بد امنۍ داسې اس قسمه غټه پیغه نو راغلی. تیر کال د ستمبر د میاشتې په 12 نیټه په کډاکړ کې د پولیس په موبایل یو بمی چاودنه شو و چې ځاني نقصان پکې نو شه. او تیر کال د جولای په میاشت کې کالام کې د پولیس او د فوج په دوو موبایلو دوه ریموټ کنټرول بمی چاودنه شو و چې پکې سلور امنیتی عسكر جوبل شوی و. فیاض ظفر، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، سوات.
دا وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو او ٹیلی ویژن دے پو خیبر پختونخوا سوات کی د طالبانو د راتلو سره دغلتا بیلا بیلو کاروبارونو ته هم په غټه کچه باندې نقصانونه ورسېدل او دا په عامه کچه باندې د سوات هغه سیمه ده چې نه صرف د خپل ښکلا لپاره مشهوره ده بلکې دغلته د ملک د ډیرو برخو په نسبت د تعلیم کچه هم لوړه ده او په خلکو کې پوهه زیاته ده خو ډیر کاروبارونه پکې خراب شول. دغه شان یو تن خورشید علم دی چې د میانو فارم یې چلو او د هغه وخت چې کوم وخت کې طالبانو په هغه ځای قبضه وکړله د دوی کاروبار څومره اغیزمن شو زمونږ په سیمه کې خبریالې سادیا قاسم شاه ور سره خبرې کړې.
مونږ چې په دیو د هوایي جازونو بمباري وکړه هغې چې بمباري وکړه بیا مونږ امن کوچیانو د پاره چې دی که نه چې روان شو آرمی والا تسلو په جومات کې مونږ دغه چېر خپل خبرو کو څه وکړو ګوالرې جومات کې مونږ کښېناستو او په دې مینځ کې دغه طالبانو کوم کمانډر چې و هغه راغی چیرې زمونږ مشر ستاسو سره څه خبره کوي هغه چې کله وکاته چیرې دا خلک بی وسلې دي سور سره نشته نو په 15 منټو کې 15 منټ هم نه تېر شي او دومره لکه تاسو چې دا سوار کړله چې دې سره ونوته او ما سې کړو د دې پیزار سره چې دی نو جومات ته را ټوپ کړو په دې خبرونو په دې کې موږ په ټي وي لیدلو چې یار فرانکیزه کې بجر کو شو نو بس یو دمې فایر سټارټ کړ په هغې کې 14 کسان شهیدان شو اته کسان مونږ زخمیان شو بیا تقریبا چې دین دوه نیمې ګڼټې چې دین مونږ په حراست کې وساتلو لکه مونږ هسپتال دی ته نه پرېښودو چې یاره تاسو هسپتال ته لاړ شي د هغوی په حراست کې مونږ بیا چې بهر نه پې خلکو لکه ورسره جنگ شروع کړو ډزې شروع کړې نو دوی تقریبا څه 9 بجې دا وخت شو 2 بجې پورې بیا دوی ورو په خلار باندې وتښتې په خلار باندې ما سره چې دا کوم کس ما د تراز وی امان الله خیر الله د ما ته چې سپین لاره ته سې کړه دا خو څه خالي خالي ښکاري هغه چې ما سې کړو نو دې ارس میدان خوشو خلک چې کوم ما د کورون کې پټ شو هغه چې زه ولیدم نو هغه ټول را منډه کړ په ما پسې نو ما ته وی چې راته ما ورته ما پرې دی خو بهر په جماعت کې دنه کسان ډېر دغه دي او د ټول نه درناک او بد وخت هغه چې کله زه جماعت نه راووتم او په ونه پورې چې دی نه د کسانو جوړند کوي د چا سر نه وو د چا خپه نه وه د چا سترګې چا نه وستې دا چې دی نه زما د ژوند کې ټول نه افسوسناک دغه دا به ظاهر نه کوم.
خورشید صاحب تاسو څنګه خبره وکړه ستاسو په دې جنگ کې په دې طالبانایزیشن دغه دور کې ستاسو جسماني نقصان هم شو ستاسو د کاروبار څومره نقصان شوی
اوس کله چې زه په ټریټمنټ کې مانه زما د ټراوټ فارم چې دی که نه هغې باندې هغه ولې ته د بیې واخېسته چې وکتنه چې
فانی ولا ورکو چې زه اخر ډیر خدای ټراوډ ډیر زبردست دی نه بیا وی یاره د مالی غنیمت ته نظما تقریبا د 20-30 لک روپو مه چې دین هغه په مفتو کې چې دین او خورو تقسیم شي مالی نقصان تقریبا زه چې دین کم از کم زما په علاج باندې 17-18 لک روپے لګی دي بل زه د کونه تقریبا چې دین دا دیارلس میاشتې زبار ما په اکتوبر کې زه وته ما او په نومبر په اخر کې چې دین زه کور ته رالم د ټول نه غټه خبره چې صحت یې کنه اوس لکه زه په یو لاس مزور یم زه یو خو په خپله زما سرکار دغه سیمینو ما نو هغه نوکری زما نه پاتې چې پای کې ښه دنیا بګر د ښه های سیلری ملوي د کم از کم 1100-1300 ډالر تنخواه به ملوي د هغه د پاره انجازونه کوم کار کوم او د دې اوس فات کې وځي نو ما هغه ځان بیا بیا د یو سیټ په مدد سره چې دی نه پوره مدد وکړو او د هغوی په مدد سره بیا ما زما فارم ریبلیټیشن وکړو او ریکنسټرکشن یې وکړو هغې باندې خو شکر دی موږ اوس په خپل خودریدو او خپل کاروبار شروع کړو د ژوند خپل په خلاله تېرو
خورشید صاحب تاسو باندې دک سخت حالات تیر شو تاسو ته جانی نقصان هم رسید مالی نقصان هم رسید څنګه ژوند ته بیا څنګه واپس رالی اوس ژوند څنګه دی څنګه ژوند تېروئ تاسو
دا خو د یو دغه یو وخت راځي کنه په ژوند کې پراز او نیش اونچ راځي نو دغه مقابله په کار دی چې هغه دغه موږ مقابله وکړو دغه ژوند خپل داسې نه چې موږ کته راشو بیا پورته کېدو کوشش نه کوو خامخا پورته کېدو کې چې بیا موږ خپل ژوند بیا خپل خلی ولته ورسو اوس خوشاله اوس
خوشاله بالکل نن په 2 اکتوبر باندې پالمی کچا د عدم تشدد ورځ مانځلې کیږي تاسو ته په دې حواله سره رپورټونه مونږ وړاندې کړل او وس خیبر پښتونخوا کې هم د دې ورځې په مناسبت سره سکیږي او خیبر پښتونخوا حالاتو ته کوکتل شي بیا د خیبر پښتونخوا نه علاوه قبایلی سیمو ته په بلوچستان کې هم د تیری سمو دینه چې کما د تشدد لړۍ شروع شوی و لګ غونډې د مپ کې راغلي د خو وس هم خلک د یری تر سره مختی او هم د غشانتي ژوندتیری ژوندونو باندې هم ډیر اثر غورځېدلی دی ریاض حسین نه په تفصیل ورو
د ملګری ملتونو د سوري د لاندې په پا پاکستان کې هم د عدم تشدد نړیواله ورځ په دې سوچ او فکر سره نمانځلی شي چې په ټولنه کې امن برداشت او عدم تشدد ته وده ورکړي شي او نړیوالې شخړې د خبرو اترو د لارې هوارې کړي شي د عدم تشدد فلسفه څه شی دی په دې حقله پروفیسر خادم حسین وایي چې عدم تشدد د مینې اختیار او خپلواکۍ عمل دی
بنیادی طور کا یو عقلی یا عقلانی یا تفکراتی عمل دے اور تفکراتی عمل عقلانی عمل یا عقلی عمل دا د انسانیت جوہر دے عدم تشدد دا تنوع او کلا امنی او اغا تسلیمی او اغا سلیبریٹ کی اغا مانسی او دی سرا دی مینی عمل پا مخکیزی دی انسانانو دی رشتو عمل پا مخکیزی دی خپلواکی عمل پا مخکیزی دی انسانانو پا ذاتی توگا او پا اجتماعی توگا ٹولنیز توگا دی اختیار عمل پا مخکیزی عدم تشدد دی اختیار عمل لے دی مینی عمل لے دی تعقل و تفکر عمل لے
دی عدم تشدد دا نړیوال ورځ هر کال د اکتوبر په 2 منیټه د متحده هندستان د ستر مشر مهاتما ګاندی د زیګنې پورس په کال 2000 کې د ملګری ملتونو د جنرال اسمبلی لخوا ټاکل شوې ده په خیبر پښتونخوا کې هم د عدم تشدد جړلې د خدای خدمتګار باچا خان د تحریک راهسي پټولنه کې موجودګی لري او نن هم دغه ورځ د باچا خان فاونډیشن د سکولونو دننه نمانځلي کیږي په نړیواله کچه باندې د مدیر راهسي په مختلفو هیوادونو کې د ازادې تحریکونو دوام لري خو د ریاستي او غیر ریاستي عناصر لخوا په دغه شخړو کې تشدد رامنځته کیږي او دغه تشدد په ټولنه کې نیخ په نیغه عدم برداشت ته دوام ورکوي د مدیر هسي په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې په ریاستي او غیر ریاستي توګه د ټولنې د سوچ په یو شان کولو کې نه یوازې زرګونو خلکو ژوند لاس ورکړی دی بلکې د ټولنې دننه په کلتوري تهذیبي او ادبي سانګو باندې هم منفي اثرات پرېوتی دي پروفیسر خادم حسین وایي په نړیواله او پښتنه ټولنه کې د باچا خان په عدم تشدد فلسفه باندې عمل وکړي شي نو باید چې په ټولنه کې امن او ثبات ته دوام ورکړي شي
باچا خان بابا د خدای خدمتګار تاریخ چې کومه بنیادی مفکوره وه انساني اکرام یا د بشر دوستۍ یا د انساني تکریم نه راولاړه شوې ده. د باچا خان بابا او د خدای احمدګر تحریک ټول مفکوره په دغه ولاړه وه. انسانیت په حساب چې کله مونږ دغه ماډل ته ګورو د خدای احمدګر تحریک دغه ماډل ته، نو په نړیواله توګه چې نن انسانانو ته څومره شخړې، ستونزې او تصادمات راپېښ دي، د دغه تصادماتو د ټولو نه لوی ماډل یا د ټولو نه مؤثر ماډل همدغه د باچا خان بابا او د خدای احمدګر تحریک ماډل دی. که دنیا دې غاړې ته لاړه او د سیمې هېوادونه دې غاړې ته لاړه او د سیمې ټولنې دې غاړې ته راغې، نو شاید چې تشدد به پاتې نه شي، نفرت به پاتې نه شي او انسانان به اختیار بن شي.
ماهرین وایي کله چې په ریاستي توګه د تهذیبي او کلتوري ښکلا نفي کېږي، نو دې سره په ټولنه کې تشدد ته دوام ملاویږي. او کله چې هم د تعلیم، میډیا او مذهبي ګوندونو په ذریعه په ټولنه کې جبري یووالی راوستي شي، نو دې سره شخړې راولاړیږي. ریاض حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، مردان.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی. په پاکستان کې د تیرې سمودې راهسې په سماجي یا ټولنیزو ویبپاڼو باندې د مذهب د سپکاوي موادو خپرولو د تورونو په سر په یو شمېر خلکو باندې مقدمې جوړې کړل شوي دي. او په وروستیو کې د خیبر پښتونخوا، هریپور او د سند جامشورو کې په 15 کسانو باندې د مذهب د سپکاوي تورونه پورې کولو وروسته په دوی مقدمې درج کړل شوي دي. نور حال پې په یو تفصیلی رپورٹ کې د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبريال اورنګزیب خان راکوي.
پاکستان کې تیر سموده رهسې په سماجی ویبپاڼو د مذهب سپکاوي خورولو تورونه په خلکو لګول کیږي. او یو تازه پیښه کې خیبر پښتونخوا، هریپور او سند صوبې جامشورو کې په سماجی ویبپاڼو د مذهب سپکاوي په تورونو په 15 تنانو مقدمه جوړ کړې شوې دي. خیبر پښتونخوا، هریپور کې نجیب الله نومي یو تن باندې د مذهب سپکاوي مقدمه ځکه جوړ کړې شوې ده چې په دوی تور لګول شوی وو چې په فیسبوک کې د سپکاوي ډک مواد نشر کړی دی. پولیسو دا تن نیولې هم وو خو عدالت ورته ضمانت ورکړې دی. د غشن سند صوبې جامشورو کې د دوو زنانو په شمول څلورو تنانو پر ضد پولیسو د مذهب سپکاوي مقدمه درج کړې ده. په دوی تور دی چې فیسبوک باندې یې د خپل فامیل یوه ویډیو خوره کړې وه په کوم کې یوه زنانه د یو هلک او جینې نکاح تړي. په دې ویډیو کې ویلي شوې دي دا نکاح په سندي ژبه کې او شریعت لطیفي تر مخه شوې ده. په دې د فامیل پر ضد پوسټ کې ویلي شوې دي چې د ګام له وجې د خلکو مذهبي جذباتو ته نقصان رسېدلی دی او پولیسو د فامیل پر ضد دا مقدمه درج کړې ده. پاکستان کې تیرې سمودې راهسې د سماجي ویبپاڼو باندې د مذهب سپکاوي په تورونو په خلکو د مقدمه جوړولو پیښو کې توندي راغلې ده. په دې حق لاسین صوبه کې د بشري حقوقو یو فعال غړی جامی چانډ یو وایي وړاندې به دغه شان پیښې زیاتره پنجاب صوبه کې کېدل او اکثر له به ذاتي ګټو دپاره د مذهب سپکاوي قانون غلط استعمال کېدو، خو اوس د سوشل میډیا استعمال له وجې داسې تورونه سند او خیبر پښتونخوا صوبه کې هم په خلکو لګول کېږي. جامی چانډیو وای مردان پوهنتون کې مشال خان وژنې نپس په ټولو دا ظاهره شوې ده چې مذهبي تندره وډلې په داسې معاملو کې قانون په لاس کې واخلي او بغیر څه ثبوت یا گواه پچا نه یوازې د مذهب سپکاوي تور ولګوي بلکې اکثر له پرې تشدد هم وکړي او یا یې بیا وژني. جامی چانډیو وای
تو یہ جو صورتحال ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کا فیلیور نظر آتا ہے اور یہ مذہبی گروہوں اور مذہبی انتہا پسند گروہوں کے نے جو اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے سارا استحقاق، اس سے ایک پوری سوسائٹی کے اندر اسپیسز ہائی جیک ہو گئے ہیں اور کوئی بھی شخص یا گروہ اپنے مخصوص مفاد کے لیے اس چیز کو ناجائز استعمال کر سکتا ہے اور اس صورتحال سامنے آ رہی ہے.
دوی وای د مذهب سپکاوی قانون غلط استعمال د ریاست ناکامی ده او پاکستان کې دا قانون مذهبي تندرو په لاس کې اغسته دي او اکثر له دې قانون غلط استعمال د ذاتی ګټو لپاره کولی شي. پاکستان کې مذهب سپکاوی قانون تر مخه په چا جرم ثابتې تو پس د مرګ سزا ده او اکثر له خلکو ته د قانون تر مخه د مرګ سزاګانې شوي هم دي خو تر اوسه پرې عمل نه دی شوی. سوشل میډیا سارنې لپاره هم پاکستان حکومت سخت قانون سازی کړې ده، خو په دې هم ناکیدین وای چې خلکو ته دغه شان غلط تورونو په وجه سزاګانې خو ملاویږي. حکومت کله دم تنظیمونه په سوشل میډیا په ښکاره د تشدد ډک پیغامونه خوروي په هغوی حکومت غلې دی. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
اوس به تاسو خبرو د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کوم حالات روان دي نن سبا او کوششونه یو وار بیا شروع شوي دي د دوانو ملکونو ترمنځ چې کوم تاوتریخواله پیدا شوی وو او غلط فهمیانی پیدا شوی وي هغه لری کړی شي. هم په دې لړ کې د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا افغانستان ته تللی او هلته کې ملاقاتونه کړي دي. خو په پاکستان کې څرنکاران وایي کچرې پاکستان د افغانستان باور بیا ګټل غواړي نو حقانی نتورک او د کوټې شورا پر ضد به افغانستان ته دا یقین ورکوي چې دوی به سخت اقدامات کوي. هم دغه شانتي غوښتنې د پاکستان هم دي د افغانستان نه د تحریک طالبان پاکستان او د جماعت الدعوه په حواله سره. د نور تفصیل په دې موضوع باندې اورو د ډیو خبریال ارشد حسین نه.
سیړونکي وایي د پاکستان د فوج سر لخکر جنرال قمر جاوید باجوا او د افغانستان د صدر ښاغلي اشرف غنی ترمنځ لیدنه کې د دواړو مشرانو لخوا د یو بل سره د کړو ژمنو ترسره کولو او د دې د سر دپاره په یو ټاسک ټیم جوړولو سلا کېدل غوره پرمختګ دی. د اتوار په ورځ د پاکستان د فوج سر لخکر جنرال قمر جاوید باجوا سره په لیدنه کې د افغانستان صدر اشرف غنی ویلي وو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د مناسب چاپیریال او د اعتماد بیا پر ځای کولو دپاره باید عملي اقدام واغستلی شي. پاکستان له هغه کم ګامونه پورته کول پکار دي چې تر مخه د افغانستان په پاکستان باور پیدا شي. سیړونکي د افغان صدر اشرف غنی او د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا ترمنځ لیدنه کې د یو بل سره په کړو ژمنو د پوره کولو او د اعتماد د فضا پیدا کولو لپاره د یو ټاسک ټیم په جوړولو سلا کېدل یو غوره پرمختګ بلی. د پاکستان د فوج پخوانی افسر او د دفاعي چارو سیړنکار لیفټیننټ جنرال ریټایر تلت سود وای باید چې افغانستان د پاکستان سره د شریکی پولی د سمبالخ د پاره په شریک کار وکړي. نوموړي مخکې وای چې پاکستان او افغانستان که په یو بل باور پر ځای کول غواړي نو ورله به هغه ګامونه پورته کول وي کم چې دغه هیوادونو ته مشکلات پیدا کوي.
دیکھنا یہ ہے کہ دونوں ممالک نے یہ تصفیہ کیا ہے کہ ہم ان کو اپنے ملک میں جگہ یا پناہ نہیں دیں گے. تو اس پر ایک تو مانیٹرنگ ہو سکتی ہے, وہ کہیں گے کہ اب آپ دیکھ لیجئے ہم نے بالکل خالی کر دیا, کوئی ایسا طالبان پاکستان کا ادھر موجود نہیں ہے یا ہمارے پاس پاکستان میں حقانی نیٹ ورک کے کوئی ایسے ٹھکانے نہیں ہیں.
ہغوائی افغانستان دا حقانی شبکی او کوٹی شورا پا پاکستان کی موجودگی باندے اندیخ مندے او دغشان پاکستان دا افغانستان څخه ګیله کوي چې کله دم تحریک طالبان پاکستان او جماعت الاحرار ډله په افغانستان کې پټ جالی لري او دغه خاوره بیا د پاکستان پر ضد بریدونو لپاره وي. نو که دواړه هیوادونه په دې اړه جدي ګامونه واخلي نو بیا په یو بل د اعتماد فضا پیدا کیدی شي او دغه شان که پاکستان د افغانستان سره د خپل منځ تجارت لپاره اسانه پیدا کړي نو جنگ ځپلې افغانستان به په پاکستان هم اعتماد وکړي. د پاکستان د خفیه ایجنسی آئیس آئی پخوانی مشر جنرل ریٹائرڈ احسان الحق یو شخصی ٹی وی چینل سرا دا پاکستان دا فوج مشر جنرل قمر جاوید باجوا دا افغانستان دا سفر پا حق لخ پلو خبرو کی وائی پاکستان دا افغان دولت او طالبانو ترمنز دا سولے پا خبرو کی مرستا خوکولی شی خود دوالو ترمنز دا شخلو مدعی نشی جوڑے دے. دیز گیا توی دا یو زور سوچ دے چگنی افغان طالبان پا پاکستان کے پٹ جالے لری.
آج کے جو زمینی حقائق ہیں یہ افغان طالبان ان کی کمانڈ سٹرکچر ان کی جو عسکری قوت میرے حساب سے کم از کم 95% افغانستان میں ہے.
دی وائی زما په خیال دا محل دا افغان طالبانو کمانڈ سٹرکچر او د هغوی عسکری طاقت تر 90% پورې په افغانستان کې دی او دا ویل چې پاکستان په افغان طالبانو یو څه اثر رسوخ لري یو زړه خبره ده. خاغلی جنرال ریټایر تلت مسعود هم وای دا خیال چې پاکستان په افغان طالبانو اثر لري یو غلط خیال دی او زیاتوي چې کله په امریکا برید وشو نو پاکستان افغان طالبانو باندې د اسامه بن لادن واشنگتن ته د سپارلو د پاره سخت فشار واچولو خو طالبانو د پاکستان دغه خبره اونه منله او دا هر سخ کار کوي چې پاکستان په افغان طالبانو سومره اثر لري. سیړونکي وایي د دواړو هیوادونو د یو بل سره د خفیه معلوماتو ادلون بدلون او په افغانستان کې د هند د کردار په حق د پاکستان اندېښنو ته جواب ویل به د دواړو هیوادونو ترمنځ په یو بل د اعتماد پیدا کولو دپاره لاره هواره کړي. ارشد حسین, وایس آف امریکا, ډیو ریډیو, اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون دی د پاکستان د داخله چارو وزیر احسن اقبال په رینجرز باندې سختې نیوکې کړې دي، چا چې د احتساب یو عدالت ته د پاکستان مسلم لیگ نون پخوانی مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف چې د هغه مقدمه روانه وي د دمرسیالانې عدالت ته د ننوتونه من کړل. نوموړي ویلي دي عدالت یو پرانستې او خلاصې د هغه ته هر څوک ورتلی شي، او ویلي دي چې هغه به یو ګوډاګې داخله وزیر نه وي او کچرې اختیارات ورسره نه وي نو استعفا به ورکړي. نور حال پې د اسلام آباد نه د ډیبر ریډیو خبریاله رابع پیر راکوي.
د کامی احتساب ادارې نائب لاړخه دایر کړې سوي درې درخواستونه اورېدنې په محل پخوانی وزیر اعظم یا نواز شریف په دویم ځل احتساب عدالت ته وړاندې سو، خو پر دوی فردي جرم ونه لګول سو. بل پلو ته د اورېدنې په محل د احتساب عدالت د ودانۍ ټوله واک رینجرز ترلاسه کړی و چې پرې نو خود کورنو چارو وزیر خبر و، او د احتساب عدالت قاضي محمد بشیر هم د رینجرز راغوښتو څخه انکار کړی و. د وزیر اعظم یا نواز شریف په ضد د نائب لاړخه د عزیزیا ملز لندن فلیټس او فلیگ شپ انویسټمنټ پاړه در کرسیوی درخواستونو اوریدنه د احتساب عدالت قاضي محمد بشیر وکړم. پخوانی وزیر اعظم عدالت ته دویم ځل وړاندې سو، خو د کورنۍ نور غړي وړاندې نه سو. چلوجی د میا نواز شریف د زامنو حسن نواز، حسین نواز او د زوم کیپټن سفتر پزید ناقابل ضمانت وارنټ او د لور مریم نواز پزید یو ځل بیا قابل ضمانت وارنټ جاری سو. دا اوریدنه ورسته د خبريالانو سره خبرو کې د میا نواز شریف وکیل محسن رانجا وویل
مریم نواز صاحبہ اور کیپٹن صفدر صاحب پاکستان واپس آنے کے لیے تیار ہیں.
دنوا شریف لور او زمبا دراتلوں کی اور دنی پمحل عدالت توڑان دسی پرپخوانی وزیر اعظم دفرد جرم لگولو معاملہ ہم تروانی اکتوبر تمیشتی پنہ منیٹی کی دن کی اور دنی پوری وزن ڈبل سو. بل پلوتا د احتساب عدالت مخیتا حالات هغه وخت ډیر زیات خراب سو چې رینجرز د عدالت ودانی امنیت خپل په ولکه کې واخستو. عدالت ته اجازه باوجود متواتی غړو ته د اوریدنې کوریج او وفاقي وزیرانو او مسلم لیگی کارکونکو ته تر دې حده چې د کورونو چارو وزیر احسان اقبال ته هم د نواز شریف سره عدالت ته تلو اجازه ورنه کړې سو. رینجرز چارا بللی وو، نو خود کورونو چارو وزیر خبر وو او د احتساب عدالت قاضي هم د رینجرز را بلل څخه انکار وکړو. د عدالت ودانۍ مخې ته د متوات سره خبرو کې احسان اقبال وویل چې رینجرز د کورونو چارو د وزارت لاندې کار کبھی خورلا احکامات دبل زی سخارا روان دی.
یہاں پر ایک قانون ہوگا، ایک حکومت ہوگی، ایک ریاست کے اندر دو ریاستیں نہیں چل سکتی.
دلتا با یو قانون او یو حکومت وی پا یو ریاست کی دو ریاستونا نسی چلے دے. دا کورنو چارو وزیر ویل چی دا معاملے پزید با پلٹنی کبھی او کچری معاملہ حبارا نسوا نو دا استفا دڑکایا ہم ورکڑم. دا پاناما مقدمے دا پیل کے دو او دا نواز شریف دا نائلی رئیس مسلم لیگ نون پسرگندہنا خوبا پوٹو ٹکی کی تورونا لگوی چې میا نواز شریف ته لیرې کېدو په معامله کې هغه درېم قوت لاس لري چې د تیرو اویا کلو راهیسې ټاکل شوي سیاسي حکومت او وزیر اعظمونه ولسی حکومت ته نه پرېږدي. نن هم د مسلم لیگ غړي پرویز رشید وویل چې د پاکستان بدقسمتي ده چې اقتدار د یو سره او اختیار یا واک د بل سره وي. د هغه واک دی چې نن یې پرانسته اورېدنې د تړلو دروازو شاته کېدونکي اورېدونکي بدلې کړې. دوی زیاته کړه چې ټاکل شوي وزیر اعظمونه خو عدالت مخې ته وړاندې کیږي، خو په اشاره کې پخوانی فوجي صدر پرویز مشرف پاړه ویل چې امیر د هیواد څخه تښتېدلی دی. پیپلز ګوند که څه هم د میا نواز شریف اورېدنې په حق کې ده، خو په اسلام آباد کې د اورېدنې په محل رینجرز واک ترلاسه کولو په معامله اندېښنې څرګندې کړې دي او وایي چې پکار دی چې په دې معامله خاص پلټنې وسی. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
په پاکستان کې یو ځلې بیا د طاقتور فوجي جرنیلانو او د ججانو د احتساب غوښتنو زور نیول دی. بل خوا ته د پاکستان سپریم کورټ په دې اړه باندې وړاندې کړې شوې یو خواست باندې اعتراضات هم اوچت کړي دي. تفصیل راکوي پیر ویلا چا په خپل رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د پاکستان عدلی یو منتخب وزیر اعظم نواز شریف د خپلو اساسو پټولو په تور د خپل څوکۍ لپاره نااهله ګرځولې دي، نو د هیواد سیاست مداران وایي چې که د اولس یو منتخب وزیر اعظم اعتصاب کیدلی شي نو بیا د جرنیلانو او ججانو هم اعتصاب پکار دی. بلخوا د ملک سترې محکمې د ججانو او جرنیلانو د اعتصاب لپاره وړاندې کړې شوې یو خواست باندې اعتراضات راپورته کړي دي. د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونه او څېړونکي د ډېر وخت راهسې دا غوښتنه کوي چې که د ولس منتخب نمایندګان ملکي عدلي ولس او پارلمان ته جواب دی دي، نو هم په دغه ډول د ملک د طاقتور فوزي جرنیلانو او ججانو اعتصاب ولې نشي کېدلی. او د ملک تر ټولو لوی حکومت مخالفه پیپلز ګوند سینیټر فرحت الله بابر په دې اړه د قانون سازۍ کولو تجویز هم وړاندې کړی دی. دا په داسې حال چې د هیواد سترې محکمې د ملک منتخب وزیر اعظم نواز شریف په نامه قضیه کې د خپلو اساسو پټولو په سر د خپلې څوکۍ لپاره نااهله ګرځولې دي، او نن سبا اعتصاب عدالت کې د نواز شریف او د ده د بچو په ضد د ناجایزه اساسو لرلو د خپلو ذرایعو نه سیوا آمدن لرلو په تور درې مقدمات چلیږي. او اعتصاب عدالت د نواز شریف د بچو ناقابل ضمانت ورنټ یا د ګرفتارۍ احکامات هم جاري کړي دي. ډیوه ریډیو سره خبرو کې په حکومتي اتحاد کې شامل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو سینیټر عثمان کاکړ هم دا دریس خپلوي چې پاکستان کې صرف سیاستمداران رانیولي شي، او دې زیاتوي چې دا اختیار او ذمواري د پارلمان جوړیږي چې د فوج او عدلي اعتصاب هم یقیني جوړ کړي.
نو لہذا په دې کې دا دي چې جنرالان د ځان اعتصاب نه غواړي د بل غواړي، ججان د ځان اعتصاب نه غواړي د بل غواړي. نو دې کې خبره دا ده چې ګوره دا پارلیمنت چې دی هغه مطالبه کوي، پارلیمنت په کار دې مطالبه نه کوي، نه پارلمنټرین چې دی هغه وکړي، هغه په کار دی چې پارلیمنت ته دې کې قانون سازي وکړي. قانون سازي د پارلیمنت اختیار دی، بیا څوک آئین نه مني قانون نه مني بیا په کار دی پارلمنټرین اور ولس چې دی سیاسی پارٹیاں چې دی هغه پر دې باندې بیا ودرېږي. په اتفاق اتحاد ودرېږي څوره د ټولو
د پاکستان مرکز او پنجاب کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند تور لګوي چې د ملک طاقتور قوتونو په وینا د نواز شریف او د ده خاندان اعتصاب روان دی، او د ګوند دریز دی چې د ملکی آئین د سرغړونې ذمهوار یو فوزي امیر جنرل پرویز مشرف ملکی عدالتونو ته پیش کېدلو په ځای په آرام بهرني هیوادونو کې ژوند تیروي، او دا صرف نواز شریف ته چې عدالتونو ته پیش کېږي. خو د پاکستان فوج په ملکی سیاست کې د لاسوخنې تورونه ردوي. بلخوا د هیواد سترې محکمې د ججانو او جرنیلانو د اعتصاب لپاره وړاندې کړې شوې یو خواست باندې اعتراضونه راپورته کړي دي. د وطن پارټۍ مشر بیرسټر ظفرالله په دغه خواست کې ویلي شوو چې د ملکي آئین د لاندې پارلمان دا اختیار لري چې د ججانو او جرنیلانو هم اعتصاب وکړي، او دا چې اعلی عدلیه د ججان او فوزي جرنیلان هم د آئین د 26 او 33 مادې د لاندې خپل آمدن او اخراجات پارلماني کمیټې ته وړاندې کولو پابنده کړي. سپریم کورټ د اعتراضونو په جواب کې درخواست کوونکي دا سوال هم راپورته کړی دی چې ملکی عدلی د ججانو د اعتصاب لپاره کم اړوند فورم جوړ کړی دی، دی اوسه پورې د یو جج خلاف هم کاروایی نه ده کړې. د پاکستان د فوز او عدلی دریز دی چې د دوی ادارو کې دننه د اعتصاب خپل یو کوټلی نظام موجود دی، او دا نظام وخت په وخت کارول کیږي. خو د ملک یو شمیر سیاسي ګوندونه او څېړونکي د فوز او عدلی دغه دریز سره اتفاق نه لري. پیر ولایت شاہ وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو اسلام آباد.
دا وائس آف امریکہ ٹی وی ریڈیو او ٹیلی ویژن دے تو قدرتی وسیلو او د زنگلونو نا ڈک پاکستان اوس هم وخت په وخت د اوبو د نشتوالي د مسلې سره مخ کیږي. په پاکستان کې تر اوسه پورې د اوبو لپاره کومه تګلاره هم نه ده جوړه کړې شوې، او په یو وخت کې خودمره ډېرې اوبو وی چې د پشکال په موسم کې په سیلابونو کې کلی ډوب شي. خو بیا یو داسې وخت هم وي او ځینې داسې علاقو هم وي چې هلته خلک په کیلومیټرو پورې مزل کوي چې د سکلو لپاره صفا اوبه راوړي. دغه حال د مومندو قبایلي سیمې هم دی. تر اوسه پورې د دغه قبایلي سیمې لپاره کوم پلاننګ نشته دی، او ډیر خلک د اوبو په تلاش او تکل کې د کیلومیټرو پورې مزل کوي. د دغه ایجنسۍ د خلکو سره په سیمه کې زمونږ خبریال ارشد مومن خبرې کړي، تاسو ته وړاندې کوو.
پدې ایجنسی کې د سکلو د اوبو په مد کې تقریبا 2.25 بلین روپۍ پدې 100 کلونو کې لګیدلې چې په هغه کې مختلف ټیوبیلونه او ډاګویلې شامل دي. خو د بدقسمتۍ له وجې د هغې د پراپر منصوبه بندي نشته دی او چې کم ټیوبیلونه آلریډي دلته دغه شوي دي هغه چې کم دی همدغه حساب له پراته دي. واټر ټینکس او دا وغیرہ جوړ شوی دی خو هغه چې کوم بنیادی مسله ده د سکول د اوبو د هغې عوامو ته سب پیړ دغه نه ملاویږي فائدہ نه ملاویږي.
به ته د ویم د غلنۍ نه ونیسا د غیبی چک پوسټ پورې په دې ټولو لار باندې بیلری پرتی دي ټپکی پرتی دي او یا د سټی کدار جی چا زړو سوزی هغه زنانو ته بیلری ډکی کی تاسو بخپلم لیدلی بار بار مونږ تصویرونه هم شیر کړی دي چې د اوبو دا مسله
زنانو اوبو راولو کې صبر خدا او کته سو عمومي خپل د کلی یا د علاقې صورت حال ته وای چې زنانو د سمره لری لری نو بره وړي او
څنګه د یو پارلنګ لیم راوړي د مل لیم راوړي په د غیم راوړي په سرونی راوړي دا ټپکی پیدا کړي کنه په گاډو کې دا واړه راوړي تاسو په دې لار لیدلې چې د ملیشو گاډو ته دا بیلری خی دی دی هو باډو شتنه کنه چې دا بیلری خو کوانو کې وب کته روانې دي هغه بیلری چې د ملیشه دغل او تړډه کې هغه به وړي نو به حساب دولت لګیدلې خو د وبو کامیابی نشته دی په دې دغه کې.
که زه دا خبر وکم چې را مومند ایجنسی کې د ډرینکینګ واټر ډیزاستر پیدا شوه نو دا به بد نه وي ځکه چې هر یو کس چې ته ګوري په سار کې په ماخام کې ایون دا چې زیاتره ماشومانو د دې د لاسه سکول پرې خوړو هغه ټول ورځ چې کم دی هغه سره ټپکی په گاډۍ کې ای او هغه ګرځي چې کم ځای کې مغه یو ټپکه وب پیدا کی هغه وی شکر وباسي او کور ته هغه وب دغه کی او د دې غټه وجه دا چې دلته په مختلفو وختونو کې کاغه زمنګ پارلیمنٹیرینز دي کاغه زمنګ مختلف لائن ډپارټمنټس دي هغه صرف ډګویلز ته چې کم دی پریفرنس ورکړی دی او په ارزې کې یو یو کس لډا ګویل ورکړی دی هغه په ځان له خوشاله کړی دی او هغه سره چل کړی دی هغه راغلی دی نیمی پیسې جب کې چولی دی او ډګویلې نیمای پورې استلې دی نو د دې په وجه باندې په دې علاقه کې د دې ډګویلو دغه په وجه باندې د کلچر په وجه باندې په دې علاقه کې واټر ټیبل چې کم دی هغه لاندې تلې دی نو د دې لپاره د سسټینیبل سولوشن لپاره په دې علاقه کې د چیک ډیمز او د سمال ډیمز دا ضرورت دی چې واټر ټیبل اوچت راشي نو دلته چې کم شته فیسیلیټیز دي په هغه کې ډګویلز ټیوبویل شامل دي نو د هغه واټر ټیبل به بیرته اوچت راشي او په دې علاقه کې به دا مسله صحه ده پوری کم شي.
د پاکستان په قبایلی سیمو کې په ډیرو علاقو کې وچه میوه پیدا کیږي چې بیا د پاکستان نورو برخو ته هم لیږل کیږي. په جنوبی وزیرستان کې چلغوزه تر ټولو نه زیات مشهور دی چې ډیر مزیدار ډیر خوندور چلغوزه هلته کې پیدا کیږي. خو دغه چلغوزی باندې وس د پاکستان نورو برخو ته په لیږلو پابندي لګول شوې. جنوبی وزیرستان کې د چلغوزو تاجرانو او سیاسي د پاټو مشرانو پدې باندې احتجاج کړي. عدنان بیٹنی نپی تفصیل ورو.
د پاکستان قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان مرکز وانکشه د چلغوزي کاروبار کونکو سیمایزو خلکو او سیاسي اتحاد مشرانو احتجاجي مظاهره کړي او له حکومتي چرواکو څخه د چلغوزي لپاره د لارې د پرانیستو غوښتنه کړي. جنوبی وزیرستان کې په قدرتۍ کچه په زیات شمېر سره چلغوزي پیدا کیږي او د یو اندازې تر مخه د اربو روپۍ د سیمایزو خلکو معاش د چلغوزي د پیداوار سره تړلی ده. د چلغوزانه یوازې په دې هیواد کې بلکې له هیواد څخه بهر ته هم په زیات شمېر سره وړل کیږي. احتجاج پر مهال احتجاج کوونکو په وانه بازار کې په سړکونو ټیرونه واڅول او هغه ته ور ولا کولای او سړکونه ته هر قسم ټرافیک لپاره وتړل. احتجاج کوونکو اندیشنې لرلې چې لتیرو 15 ورځې راسي حکومتي چرواکو په دوی پسې لارې بندې کړې دي او جنوبی وزیرستان څخه دوی چلغوزه بهر ته نسی وړای چې له وجې په کروڑو روپۍ تاوان اندیشنې سرګند کړې. اخو ته انتظامیا چرواکي وایي چې د خلکو ته د گرین پارک څخه ویل سوي دي چې د هغه ځای څخه له انتظامیا څخه ځانګړي اجازه‌نامه ترلاسه کوي تر هغه وروسته به دوی بهر ته وباسي. خو احتجاج کوونکو وویل چې چلغوزه یو من نږدې په یو لک شل زر روپۍ ده او یو ورځ تر دو سره یو من نږدې یو کیلو وزن کموي. دوی دغه وویل چې په دغه ګرین پارک کې دوی ته په حکومتي کچه بنیادي اسانتیاوې نه دي په ځای کړی شوې کومې چې د زړغوزو لپاره پکار وي. دوی وایي دوی ته ایسي پکار ده چې چلغوزه خپل وزن نه کموي او په دغه اګری پارک کې ایسي نه دي لګول شوي. وی ویل انتظامیه چرواکي له دوی څخه په زیات شمېر سره د تاوان یا د رشوت اخستو غوښته کوي. همدغه وجه ده چې د انتظامیه او د عامو خلکو ترمنځ دغه الغاو تلغاو رامنځته شوی ده. احتجاج کوونکو وویل چې 15 ورځې وشوې چې په تنهایي چیک پوسټ کې د دوی د زړغوزو څخه لږدلي ډک ټرکونه په انتظار ولاړ دي او په حکومتي کچه دوی ته دغه چلغوزي بهر ته د وړلو اجازه نه ورکړل کیږي. په احتجاج کې برخه اخیستونکي او احتجاج کوونکي صادق ډیوه ته وویل که چېرې حکومت دوی ته په فوري طور دغه د زړغوزو لپاره لاره پرانستي نو نږدې تر 500 کروڑ روپۍ پر د تاوان اندېښنې څرګنده کړې.
د میژ تقریبا په سیزن کې د 40-50 کروڑ مول وخلي او د 15 ورځې چې حکومت میژ نه په تنهایي باندې لارې سوري کړې دي او ټکس به غوړي میژ دا پر زور مطالبه کوي. نن روډ تر وتلې د 15 ورځې پرین تر خلاص کړ او نن بیا پسې بند کړل پر زور مطالبه کوي چې دا پاکستان او دا پولیټیکلي دا میژ دا ځان غوځي خلاص.
یو بل احتجاج کوونکی کشمیر خان وویل په جنوبي وزیرستان کې په قدرتي کچه زړغوسي پیدا کیږي او دا د عامو خلکو د معاش یو مهمه ذریعه ده. هغه وویل هر کور ته له دې زړغوسو څخه نږدې په 1 کروڑ روپۍ معاش هر کال رسیږي خو که چېرې حکومت دوی پسې دغسې اقدامات نیسي نو بیا به دغه سیمه ییزو خلکو چې د معاش یوازنۍ سرچینه ده سیمه ییز خلک زیات معاشي طور له تاوان سره مخامخ شي.
په میژ نن 15 شپږمه ورځ دو چې د تنایې لیارې پسې بند کړی دو د میژ مولینه په دکانه کې ګرم پروتي مولینه یشتي او نقصان دی. هره شپه په بوری وزن 2 کیلو 3 کیلو او 2.5 کیلو وزن وایي. د دغه نه میژ ته سخت مشکلات دی. هر سړی غریب دی بې واسه دی وره پیرا کول 2 میاشتې د هغه سیزن ته سترګې نیولې وي او چې کله سیزن شری شه 15-16 ورځې په میژ سره د حکومت دا هضیوتای وکړل چې میژ پسې د تنایې لیار بند کړه. میژ در
د جنوبي وزیرستان د سیاسي اتحاد جنرل سیکرټري او د پاکستان پیپلز ګوند مشر امان الله وزیر زیاته کړه حکومتي چارواکي د سیمه ایزو خلکو ته کاروبار نه ورکوي او چې کوم کاروبار د سیمه ایزو خلکو په قدرتي کچه ترلاسه شوی ده هغه هم انتظامیه چارواکي د دوی له لاس څخه اخلي. امان الله وزیر وویل چې کوم اګری پارک دوی لپاره جوړ کړی شوی دی په هغې کښې هغه سنتیاوې نشته او دې په وجه مقامي خلک له تاوان سره مخ کیږي. امان الله وزیر زیاته کړه چې حکومتي چارواکي دوی نه مجبوروي چې دوی بیا په بله لاره لاس پورې کړي.
لکه مسله دلته دا ده چې کوم اګری پارک دی په هغې کښې نه ایرکنډیشن شته دی نه چوکیداران شته نه بجلی شته او نه نور څه سیسټم شته او لکه چلغوزه دومره نازک شی دی چې دا په یو شپې کې دننه نه خرابېدای شي. لکه دلته خو چې کوم زمونږ خلک دي دا انتهایي لکه دلته خلکو ته ګورنمنټ روزګار نه ورکړی دی او نه د ورکول څه پروګرام شته. لکه زمونږ چې کوم خپل روزګار دی د خلکو په هغې هم دوی زمونږ نه قبضه کول غواړي.
خو ته یوه حکومتي چارواکي د نوم نه شولو په غرض وویل اګری پارک د مقامي خلکو لپاره جوړ کړی شوی دی او که چېرې دا خلک دلته خپله چلغوزي زړغوزي نه راوړوي نو دا پارک بیا څرنګه کامیابېږي. یاد دی چې په وروستیو کښې د شمالي وزیرستان د زړغوزو کاروبار کوونکو هم شمالي وزیرستان انتظامیه ته یو خواست جمع کړی او له هغې څخه یې غوښتي وو چې دوی ته د لنډې لارې په د تخیل او پر ازمک د تلو راتلو اجازه ورکړی شي. یاد دی وی چې له جنوبي وزیرستان څخه په زیات شمېر سره چلغوزه هند او چین ته زیاته وړل کیږي. عدنان بیټنای، وایس آف امریکا، ډیوا رادیو او ټی وی.
دا د وایس آف امریکا ډیوا رادیو او ټلویژن دی او اوزو د پاکستان بلوچستان صوبې سرخار کوټې ته. هلته کې په جسمانی توګه معذوره خلکو یو خبری کانفرنس کړی دی او ویلی دی دوی ته یو شمیر بنیادی سهولتونه نشته دی. دوی ویلی دی چې دوی ته په خپل رجسټریشن کې هم ډیر مشکلات رامنځته وي او تر اوسه پورې ورته په نوکرو کې خپله پوره کوټه هم نه ورکړل کیږي. رپورټ په کوټې نه د ډیوا رادیو خبریال حمید سمسور راکوي.
د کوټې په مطبوعاتو کلب کې و خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال باندې د بلوچستان د مایوب خلکو د سازمان همدرد معذورانو له حکومت څخه غوښتنه وکړله چې صوبایي حکومت دي د مایوب خلکو لپاره د ځانګړې سوې 15% کوټه باندې د بشپړ عمل درآمد وکړي.
ما پریس کانفرنس د دې لپاره وکړي چې دا کوم معذوران در په دره دي د دې لپاره باید چې د ګورنمنټ خپل توجه راشي او باید ګورنمنټ د دا معذورانو لپاره خپل یو کم کوټه ایښې ده په هغې دغه وکړي عمل درآمد وکړي.
برکت الله چې د سترګو له لیدو څخه بې برخې دی وایي چې دلته مایوبه خلک په ډیر مشکل باندې خپل ژوند تیروي.
احتجاج له ډیر مجبورۍ څخه وو زمج مازوران و تا ایچ توجه دا گورمنت تا خواست نده سوی اول زا اپیزیم مازورایم پا دوار استر گو بندی یو شی نوینم بچان لرم کور لرم زما گزاره چی شده زا سال بازار لراسم بازار که گرزم بس کلش پیدا کڑی کڑیر پیدا کڑی پا اغز ما گزاره دا عوام پا مدد بندی یعنی پا مشکی دیر داسی داسی مازوران ستا چی آغا داد ول دی فاران مش دا ٹیم دا غسیو چی مطلب دا یو دا بل پا مرست بندی زمش دا عوام پا مرست زمش گزاره دا
دا مایو با خلق سازمان هم در دی مازوران تور ولگوی چی دا سوبی پا لرو پراتو سیمو کی د مایوب کېدو سند ترلاسه کول د دوی د پاره ډیر ګران کارګر زیدلې دي. حکومت په دې ترس کې دغه ډول خندونه دي لمنځه یوسي.
چې په ډی جی آفس کې د ډیر افسوس خبره ولا چې د مشت مخامخ افر راکې چې یو ګرډ د پاره یو لک روپۍ راکې تی مازوران اس په دې تی سردار رعایت شروع دي چې په هغه باندې بیا ما احتجاج وکړي د ډی جی آفس مخته برول روډ. افسوس خبره ده چې زما شناخت کارت ورکو مالا پولیس ته 500 روپۍ ورکې بیا د خالص ما ریکارډ دغه اف آی آر کاټاوی چې دلته د نادرات باندې ضرورت
دوی د بلوچستان الله وزیر سردار سناولا زیری زخه غوښتنه وکړه چې د مایوب خلکو لپاره د کار زمينه برابره کړي. خو د صوبایي حکومت د شیشګړی څنګ بیا د بوډو او د رشوتونو د اخستلو تور رد کړي دا یې بې ځای ګنګو سوبلله. همدرد مازوران وویل چې له دوی سره دا وخت د صوبې په لورو پرتو سیمو کې 14,000 خلک رجسټر دي چې هغه مایوب دي. د دوی له خولې چې د مایوب خلکو درې نور سازمانونه هم په صوبه کې موجودیت لري چې ټول ټال د مایوب خلکو شمیره دلته ویو لک تر سجی. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ټلویزیون کوټا.
د سپین په کټالونیا سیمه کې د اتوار په ورځ شوي لانجمن ریفرنډم کې نښتي هم شوي دي. د سلو نه زیات کسان پکې زخمیان دي او نه خو یورپی یونین او نه سپین دغه ریفرنډم قانوني مني. په دې باندې تفصیل د وایس آف امریکا په رپورټ کې محمد اکرام ناورو.
د کټالونیا حکومت وایي د اتوار په ورځ شوي ریفرنډم کې د سپین نه ځان لکېدو په حق کې د 90% خلکو رای اچولو وروسته دوی د سپین نه ازادۍ ترلاسه کولو حق ګټلی دی. خو د سپین پولیس او ځواکونو د سخت جواب لاندې په ریفرنډم کې د خلکو د رای اچولو تناسب 20% و. د کټالونیا د صحت وزارت وایي په پولینګ سټیشنو باندې د پولیسو حملو او تشدد له وجې خوشا نه 100 خلک جوبل شوي دي. یورپی یونین نن په دغه لانجمن ریفرنډم کې د سپین د حکومت منسته کړې. د ریفرنډم نتیجې قانوني حیثیت نه لري ځکه چې د سپین تر ټولو اعلی عدالت ریفرنډم غیر قانوني بللی و. تر اوسه دا واضح نه ده چې د کیټالونیا حکومت به د سپین نه ازادۍ ترلاسه کولو لپاره د ریفرنډم نتیجې استعمال کړي او کنه، کم چې دغه مسله نوره هم زیاتول شي. د کیټالونیا صدر کارلس پوجدمان د اتوار په شپه د ریفرنډم نتیجې ښکاره کولو په وخت د سپین نه جدا کېدو اعلان نه ډډه کړې. نوموړي ویلي د امید او مشکلاتو په دې ورځ د کیټالونیا خلکو د یو خپلواک ریاست حق ګټلی دی. د کیټالونیا حکومت په سپین د پولیسو د سخت تشدد تور لګولې دي او په یورپی یونین یې د پولیسو تشدد ته ځواب ویلو غږ کړی دی. د کیټالونیا خارجه وزیر راول رومیوا ویلي یورپ به په شرم او عزت کې د یو انتخاب کوي، خو یورپی یونین د میډرید مرسته کوي. د یورپی یونین انتظامی ادارې یورپی کمیشن ویلي دغه ریفرنډم غیر قانوني دی او په ټولو اړخونو یې غږ کړی دی چې د جنگ او انخطو په ځای د خبرو اترو د لارې دا مسله حل کړي. یورپی کمیشن په ټویټر یو بیان کې ویلي دوی د سپین وزیر اعظم ماریانو رخای باندې اعتماد کوي چې د سپین آئین په احترام کې د دې ګران عمل انتظام وکړي. د سپین وزیر اعظم ویلي په کیټالونیا کې ووټ غیر قانوني و او دا په واضح توګه ویل غواړي چې په کیټالونیا کې د خپلواکۍ ریفرنډم نه دی شوی. د کیټالونیا د حکومت ویان د نیمې شپې یو خبری کانفرنس ته ویلي په 2.2 میلیونه اچول شوو رایو کې 90% خلکو د ازادۍ په حق کې رای ورکړي، کم چې د 15.3 میلیونه خلکو 20% جوړیږي.
ګران اوریدونکو کتونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیوا د غیو ساته ټلویزیون خبری خبرونه ولیدله. دا ختمیږي، خو چرته زیما د نیمو شپو سندرې خوند کوي. پروګرام به د نه پس راځي په ریډیو باندې، او نن به تاسو ته دغه پروګرام وړاندې کوي زموږ همکار بیروز خان. د ډیوا ریډیو سره اوسئ، او مونږ تاسو نه اجازه غواړو. الله پامان.